نو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت ستر محکمې چې رشپا په یو بیان کې موبایل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوی، نو ځکه شنبه د کب یولسمه د 1446 هجری قمری کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. لدې مخکې سعودي عربستان، قطر، عمان او یو شمېر نورو عربي او اسلامي هیوادونو هم نن ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې د پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. هغه پر نړیوالې ټولنې او د طالبانو پر حکومت شک وکړ چې دا ستونزه حل کړي. شغلی خان زیاته کړه چې پاکستان به د تماس د بیلابیلو چینلونو له لارې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوري په شلمه له لوري وروسته په تیرو څو باندې دوه میاشتو کې څو ځلې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د هغه وسلې چې د پرزیدل جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته ورکړي وي او د په وینا ارزښت یې و میلیارډ ډالرو ته رسیږي بیرته امریکا ته وسپاري. خو طالبان وایي چې دا وسلې دوی غنیمت کړي دي. د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې هم طالبانو تل دا خبره کړې چې دوی دا وسلې په خپلو وسلتونونو کې ساتلې دي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې کار ترې واخلي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. د ایرانی چارواکي هله څرګنده کړي چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر به په راتلونکي کې دوام وکړي. د تیرې سلواغې میاشتې په یوویشتمه په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکتلی د افغانستان وی رسنۍ ته وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجه د وروستیو مذاکراتو په نتیجه کې حل شوې ده. خو یو ونه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بخایي وویل چې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف تر اوسه حل شوی نه دی. د کابل او تهران ترمنځ د 1450 مریض کال د اوبو د تړون لبخي افغانستان باید ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورپریشتي. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د اروپای ټولنې، بریتانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې پرنجونو او شزو بندیزونه لری کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په روژه کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو د مخنیوي غوښتنه کوي. په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي
زمون خلک غریبانان دي او نه معاش لري نه نور کاروبارونه لري. چا سره هم دا د رمضان یا د پسلمي امکان نشته.
په کندهار کې د غواو د فارمونو له وجې سره د بازار د نشټوالي ستونزه
تقریبا برق و ساته ساته دی په ساته ساته کې نومر سل چنه مال باسو او که چیرې برق سلیر ساته سي یعنی دوه نیم ساعت در دوه ساعت چنه پرې موږ تولید کوو.
په کندهار کې د وډو تولیدونکو وای تولید زیات شوی خو د برښنا ستونزه لري. واشنگتن ته د زیلنسکی سفر نیمګړی پاتې شو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې بریتانیا او نورو هیوادونو استاسو له طالبانو غوښتي چې پرنجونو او شزولګیدلې محدودیتونه لیري کړي او د نړیوالو قوانینو پر اساس د افغانستان پرشمنو عمل وکړي. د دې هیوادونو استاسو د غوښتنې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 1500 مغونډه کې وکړه. لبل خو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ وای په افغانستان کې نارینه هم د خپل کورنیو د شزینو د ملاتړ لکبله د طالبانو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې ووري چې احمد تکلی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 1500 غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د راپور په اړه خپل ویناو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او پتیرې د خځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو په شورا کې د اروپای ټولنې استازي میکلی چیروني د اورسو هغه څه چې د افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د خځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض خای په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشريت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه خو طالبانو په روسيو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولي. خغلی د اورسو وویل
the so called PVPV law
the امر بالمعروف او نهي عن المنكر پنوم قانون شي چې د تبعیض شدید پنه د طالبانو د عمومي ایدئولوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د شزو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي. له ټولو شزو د تعلیم د بیان د ازادي د سولې زو غونډو او ټولنو د جوړولو تګ راتګ او کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د شزو جنو با مفهوم او خواندی کتون محدود وی.
برتانیا پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو د دوام پر ارتیا ټینګار وکړ او پرنجونو او خزو محدودیتونو ته د اشاره پترس کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې دنجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکی اقدام دی. د برتانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوی لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خځو له حقونو د پراخو سرغړاونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپل کورنیو د خځو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
almost every week I receive messages and photos
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه ترلاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلن څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپل خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلی دي.
بنټ چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅه وکړي. خغلی بنټ د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشټون طالبان نور هم زړور کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د بنټ د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مستندولو هرکلای کړي او ویلي دي چې خای ګڼې د سرغړاوني د نړیوالو جنایتونو په توګه پیژندل شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکې فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
ودې گزارش خود با جامعه مدني افغانستان همصدا
هغه په خپل دی راپور کې د افغانستان له مدني ټولنو سره په همغږي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي شي د افغانستان لپاره یو جامع او خپلواک میکانیزم جوړ کړي. لنی کوم مرکز د بشري حقوقو د څار سازمان له هغه بنسټونو څخه دی چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت ادعا لري چې په افغانستان کې بشري حقوقونه په تیر د خځو او نجونو حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. خو خغلی بنټ په خپل راپور کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق او د طالبانو د حکومت د اقداماتو لاره د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم پراخ او بنیادی شوی دی. د بنټ د راپور لمخې داسې وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم ساری نه لري او د بشريت پر ضد جنایتونو ته لار پرانیستې ده. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
د کابل یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د روژې د مبارک میاشتې له را رسیدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د اړتیا وړ لومړنیو توکو به یې کنټرول کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پلورونکي هر کال له مناسبتونو ناوړه استفاده کوي او د خوراکي موادو به یې لوړوي. د کابل شاریانو په وینا سږ کال هم د روژې له پیل سره د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې او د پیرلو توان نه لري. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې پر رسیدو سره د توکو بیې لوړې شوې. غازه د رادیو ته وویل
د مېره پروژه کې د خوراکي توکو تقاضا ډېریږي. موږ له دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارک میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درک کړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړه ترکاری، وړي او شیرینی دوه برابر خپل خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی. دوکاندارانو او د سړک د سر پلورونکو لدی فرصت ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بې شل تر دې سلنه لوړوي. څومره غوښتنه ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولای شي دا مبارک میاشت په ښه ډول تیر کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28مې نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بوري په 1400 افغانۍ ده. د شپاره تیتر غوړیو یو ډبه 1300 افغانۍ. 25 کیلوي اله اوریجی یو بوري 2500 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 60 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل
رمضان المبارک میاشت را روانه ده. دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانېږي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کیږي. خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک ونې مبارکه میاشت کې هغه زیاتیږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بېوزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړېدو اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې په بېساري ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
په ورستیو کلونو کې په کندهار کې د غواو فارمونو په چټکۍ سره وده کړي چې لکبلې مالداران خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورځ تر بلې بدلی شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شیدې راځي چې کله بندي کله ارزان وي نو وتا په دې شي دوه مشکل جوړ کړی
ل دې فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شي دی بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه دی د خپل 15 شغاګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغانۍ پنګونه کړي. هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 ثانیه غواوی دي 40 لک افغانۍ سرمایه گذاري سوي ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور چې یو ورځ د شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکمي لوی ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت صدا سره چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي. پلان ولري د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري او زموږ راتلونکي د لپاره سره پلانونه لري د فارمداران د لپاره سره پلانونه لري. زموږ د دولت څخه موږ دغه غوښتنه
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده. خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بي خورا اچټ سي وي دي.
زموږ غواړي ته وشي چې بنسي زموږ راشي په دا خوشاب کې به خډیر ډیر یعنی دي چې میم لري کندیم لري به خډیر سنان دا غواوی لري. موږ غواړو چې دا شیدو بس وچ شیدو بنسي زموږ راغی چې خپل کندهار ته موږ ورکو.
یوازنی غوښتنه دا چې پروژې چې باید بندې شي او یا که بندیز نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګیږي او تر دې تر څنګ باید هغه شیدي چې طبیعي شیدي دا هغه چې پروژې شیدي دا غوښ ترمنځ باید توپیر وسی.
دا کمپنی پر مخ لاړ شي دا شیدو کې ارزښت پیدا کړي. زموږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي یا په زیات د کندهار خلک ډېر ستړي دي سړي په پورو په دارې غواره نیولې دا وسی هغه شیدو ته ګرکور ګوري.
بل خو د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودی لپاره پر پوډری شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډری شیدو 8 سلنه مالیه اخیستل کېده خو اوس دا کچه 10 سلنه تل وړه سوي.
بهر نه د شودې واردات زیاتو مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وتونېدلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو خټه خبره د تعرفې ده. مونږ په اوا کې چې تعرفات 15 او یا 8% وا مونږ دغه 10% ته لوړ کړه او په انده کې به مونږ هم تدریجي مخکې روانو. کله به د مونږ د مالدارانو مشکلات ته ګورو کچرته د مالدارانو ته مشکلات وو مونږ د تعرفې په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي هغه شینه به مونږ اخو چې مالداران حمایت شي.
د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د محل په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدي دي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې لارې خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي.
واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې له ولسمشر ډونلډ ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د ولسمشر ډونلډ ترامپ کتنه پرون هغه مهال نیمګړې پاتې شوه چې د دواړو مشرانو ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې لنډرې وروسته لفظي شخړه وشوه او په دې پسې د دواړو مشرانو ګډه خبري غونډه هم کنسل شوه. زیلنسکی واشنگتن ته د سفر د مهمه برخې په توګه له ترامپ سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د اړوند تړون له لاسلیک پرته خپل سفر نیمګړی پریښود. د کمساري پیښې د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د دفاع د راتلونکي په اړه پوښتنې رابرسېره کړې. ترامپ وروسته پر ټروټ ټولنیز شبکې ولیکل چې له زیلنسکی سره یې په سپینه ماڼۍ کې ډېره معناداره غونډه لرله. ترامپ وی له احساساتو راوتلې خبرې په زړه پوری دي او ما دا نتیجه ترې واخیسته چې ولسمشر زیلنسکی په هغه صورت کې چې امریکا یې ترڅنګ وي سولې ته چمتو نه دی، ځکه دای فکر کوي چې په جګړه کې د امریکا له ښکېلتیا څخه به په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي. هغه ټینګار وکړ چې دای چاته امتیاز نه ورکوي او یوازې سوله غواړي. ترامپ پر زیلنسکی تور ولګاوه چې د ده په دفتر کې متحدو ایالتونو ته سپکاوی وکړ او زیاته کړه چې زیلنسکی د درېمې نړیوالې جګړې او د میلیونونو انسانانو د ژوند پر سر قمار وهي.
God bless you.
د اوکرين ولسمشر لټرام سره د ناندريو پر مهال ټینګار کاوه چې امریکا باید اوکرين ته امنیتی ضمانتونه ورکړي، او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اشاره پترڅ کې وویل چې ل قاتل سره باید هیڅ کله سازش ونه شي. خو ټرامپ په جواب کې ورته وویل چې اوکرين باید روسیې ته امتیازونه ومني. ټرامپ د هم وویل چې کیف باید د امریکا د مرستو منندوی ووسی. ټرمپ او زلنسکي کله چې پرون د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې یو بل سره ستړي مشي کوله او لاسونه یې ورکول، د کمرو او خبریالانو په مخ کې ناندرې ووهلې، د دواړو غږ اوچت شو، او په دې توګه د دوی ترمنځ هغه لانجه بیا پیل شوه چې ولسمشر ټرمپ نږدې یوه اونۍ مخکې په دې ادعا پیل کړې وه چې ګنې جګړه لومړی اوکراین پیل کړې ده او بیا یې زلنسکي دیکتاتور وباله. د ټرمپ او زلنسکي په پرونی غونډه کې په ښکاره لیدل کېدل چې آیا د سولې یا اوربند په صورت کې به امریکا د روسیې پر ضد جګړه کې اوکراین ته د ځانګړو امنیتي ضمانتونو ژمنه وکړي کنه. ټاکل شوې وه چې دواړه مشران به په پرونی غونډه کې د اوکراین منرالي زیرمو ته د امریکا د لاسرسي اړوند تړون چې دا یې درېمه بڼه وه هم لاسلیک کړي. د دې تړون د ارزښت په اړه د رواني فبروري میاشتې په سر کې هم د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ مخالفت پیدا شوی و.
له خبرونو ور اخوا د خوست په سپیری ولسوالۍ کې میش وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې له دوی سره د خوراکي توکو مرسته چې هر میاشت په کې ده بند شوي او لس میاشتې کېږي چې مرستي نه دی ورکړل شوي. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدوري شته او نه کومه بل داسې وسیله چې د خپلو کورنیو د خوراک او پوشاک اړتیاوې وربانی پوره کړی. وزیرستاني کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د پخوا په شان خپل مرستو ته دوام ورکړي. په خوست کې له 2024 کال راهیسې د وزیرستاني او کډوالو شاوخوا 8000 کورنۍ میشتي دي چې یو شمیر د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپل سیمو ته ستنې شوې دي. نور حال د نجیب الله الوخیل پر راپور کې
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دې ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
په هاتر کلونو په سر باندې زموږ سره مرستې جاري و تلشی زمون خلک غریبانان دی او نه ماش لري نه نور کاروبارونه لري. مخت رمضان را روان دی، چا سره هم دا د رمضانات یاد پسلمی یاد مخمی امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستۍ بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورینګې دی په میزه په ځنه خلک یې نه هړنګ شول. وړې کې وړې کې ماشومان چې وخت زوګان شوی دي ټول تخیږي. یونیسیار دو دبليو پی دو دغه نامیر مطالبه کوي چې مشتاغه خپل مرسته بیا به حل کو.
د سپیره پولیسوالۍ کې میش کډوال وایي په تیرې ول سیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تیرول ټول شان زړه او لکار لویدلی او په خپل قناتو یې د سمبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کومه دود افغان دوبه یسپره ولسوالۍ په دا بند بارونی نه هډیر کیږي او وبره هدل تا کیږي چې کوم د کری چاتینا دی اها وبره بارنګ خراب کړی دی او کوم خیمه دی اها هزار شوی دی او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپری ولسوالۍ د کانی کلی اوسیدونکو موسادین بیا وای د دوی د اوسیدونکو ډیره برخه دومره غریب او بې وزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
اني دلته د کورانه شته چې هغه د خپل مواد ایس کوم مصرف مخانه ویني چې خوده مواد وکړي. یعنی ډیر غریبانان خلک دلته اوسېږي. پوره لاس میاشت کې چې هغه مرسته مونږ ته ایس توزینه ده شوي دا مرسته د مونږ نه خلا ارت خلاصه شي.
بلوري ته د خوځ د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانوي کډوالو ستونزې منی هواي دا ستونزې نړیوالو ډونرانو سره شریک کړي. دا غوی له خوا هم ورسره زمینی ژمنه شوي او دوی امریکولو ته پته مدي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام ویل
هردلو نه دي د خلک زکه چې کاروبار چې د سنوي او دومره وخت لاس میشته تکراری شکل موږ بیا شریکو په هڅه کوي سچ تر لاسه کو یا خبره دوی په مرسته کې په مخ لاره شي مون خوشاله وو. باندې
یاد یاد دیوی په خوست کې ګلان کې تنی او سپیر ولسوالی همدارنګ د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږدیز کال راهیسه د وزیرستانو یو کډوالو یولو یا برخه پکې وسیږي. که څه هم د دې کډوالو غنې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپل سیمو ته ستنې شوې، خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په کندهار کې له کورنیو غنمو څخه د اوړو د تولید کچل وړه شوې ده، خو صنعت لا هم له ستونزو سره مخامخ دی. د دې ولایت د صنعت او قانونو خونی چارواکي وایي په کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو غنمو څخه بیلابیل ډولونه اوړه تولیدوي او د هیواد ګڼو ولایتونو ته صادروي. له بلې خوا د دغو فابریکو مسؤلان شکایت کوي چې د کورنیو غنمو کمښت او د برېښنا نشتون د دوی لپاره سترې ستونزې دي. د دوی په باور که دا ستونزې حل شي نو کندهار به د وړو په تولید کې په ځان بسیا شي. نور حل په دې راپور کې واوري.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا $1,000,000 په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار سره د دې رشتہ د کار اوسې برق اوسې اوس تقریبا موږ سره 50 نفر کار کوي.
د یاد فابریکې مسول ګل احمد وایي دا فابریکا د 280 ټن وړو د ورځنی تولید وړتیا لري، خو د برېښنا د کمښت له امله تولید اوس مهال یوازې 100 ټنو ته رسیږي.
تقریبا برق وساته ساته دی په تاسو ساته کې نمبر 100 ټن مال باسو، او که چیرې برق سلیر ساته سي یعنی دوه نیم ساعت در 280 ټن پرې موږ تولید کوو پروسس کوو د ورځې پسلیر ساته کې. اوس پهلن د ټول افغانستان زرا اوس د موټر ته ویني د ایلمنت باریج لشکرګات باریج ایلمنت او غزنی ته مځي، اوس غزنی موټر ازي کابل ته زي خوست ته زي او دغه سره تیر سه دا پر دغه لن من چې سم دغه دې د سالنګ سجه خواته ټول ته زي در جلال آباد پر دور بیا داس در هرات پر زي خپل وطني غنم دي وطني تقریبا شپږ رقم مال مش باسه شپږ رقم تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکو وایي دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د ارتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي بل ذخیره لري، دوی ذخیره لري په یو قزاقي غنم لیږي او بل ته وطني ورلیږي بیا ځي پورته کیږي سلرم چاته هلته بیا پرول کیږي پرول سواله بیا راځي دلته باندې دلته وړه کیږي بیا بیرته پورته کیږي بیا د یاسو دوه درې رقم وړو وزي
درې سلور میاشت کیږي دلته راغلم وطني وړو مباسو قزاقي مباسو سوپر مباسو پوشه چالو وړو مباسو غزنی تم زی او کابل تم زی ننګرهار تم زی کوانګوانو ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي افغانانو نه غون په کار تخته شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچه لوړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم دې برخې ته تشویق کړي.
په خوا به موږ ته اوړه سوي په حساب غنم به اوړه راته راتلله چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې څه شي ګرځي، خو بیا هم دلته کیفیت هم ډېر ښه دی الحمدلله او تولید هم څومره چې دلته غلدانه پیدا کیږي غونده غلدانه دلته اوړه کیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په دمواشي په تغذیه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي چې د خپل ډېر ښه لاستراوړنه ده او همدارنګه ډېر هیوادوالو ته دلته د کار زمينه هم ورته مساعده سوي ده.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ وړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندېدو له امله نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د وړو د پروسس دغه سي خصوصي فابریکې به د وارداتو تشډه کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ به زیات کړي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت ستر محکمې تیره شپه په یو بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوې، نو ځکه شنبې د کب یولسمه د 1446 هجري قمري کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې دا پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وای چې باید نو وخت راشي. نو وخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وی نه روزګار وی نه پیسې وی نه پرمختللې سيزونه تاسو موجود وی چې ته په نو وخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې لکه مو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکول شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما دا اوس مثال درکول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلي ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ دوی لرواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوې رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلی واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تیره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وی نه روزګار وی نه پیسې وی نه پرمختللې سيزونه تاسو موجود وی چې ته په نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت ستمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان حالت پرمختګ کولای شي کله چې د نوښت لپاره هغه لا اړخه ذهنن جوړ وی، کاغه اقتصاد وی، کاغه مالی برخه وی، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، اغه نه وخت کولای سي. یو څوک سي د ذهن نه ګډ ورد دي، روزګار خراب دي، اقتصاد خراب دي، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دې اند يم چې اغه ایس کله نه وخت نسی راوړلای مېستا. یعنی د بیګا اخرم سبا ته ایرانیم، بيدن ديم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولی د نوښت تمه وکړای شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، ترسو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هڅان دی، ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه او ما پر یو لن خبر ولیک، هغه می خپل فیسبوک باندې هم نشر کړ، او ترڅنګ په ورزشی برخه کې کم کامیابی وی کم مهارتونو ته ضرورت و هغه می ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان کې درس برخه کې دي، کار برخه، یعنی که شخصي ژوند وی که رسمي ژوند وی، څومره ژوند خسته کونکی چې همیشه یو کار په یو رقم
خوندور پښتنه ده. کچیر موږ په یو ډول باندې مخته زو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د ژغور ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډیر ښه ژوند به ولرو غختلی به اوسو.
هغه ځوانان چې وای نه نوښت نشو کولای، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بیل لار دی، یو بیل برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دا کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې او په خپل مهارتونو باندې کار وکړي. او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو لی تاسو د خوانځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوست چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړی؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو لپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډیره ګرمه اوسي او نه ډیره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې ترڅنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحان، نو ما به د خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زخه شم، او د دې ترڅنګ د غدر ځان ته شارټ کم او خیز ده کم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاری چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیر بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرام چاپیریال لټوي، بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمينه برابر کړه، غواړی هم داسې څه وایي؟
دقیقا، بالکل.
که څوک وایي چې زه نسم کولای، نوښت نسم کولای، دا خبر سمه ده او کدای هڅه نه کوي؟
اغلی فرشتې، زه باید دا وایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولای، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما ده چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولای شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژي ته کرا شو، امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولای شي چې لنوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربه پکې زیات کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني، نو تبن ځوان انرژي ورسره ووسی. په دې مرحله کې باید انسان ډیر لاسترونه ولري، ډیر نوښتونه وکړي، تر څو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي.
هر ورځ په فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ماته ارت نوی او یو تنوع مرمنځته کړي؟
زما خپل ورزنه ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم او د اصل مانځنه وروسته زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځني فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کوم کارونه ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو یو کار ترسره کوم نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډیر منظم دی او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په خبره باندې او په زمین کې نو وختونه خپل رامنځته کیږي ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو انټرنیټ نه هم استفاده کوو خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه تجربه او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دي په خوښه کې شته چې هغه لکه څنګه مو چې مخ کې په مارکه کې یاد کړل همیشه یو نوښت مخ کې روان دي او په نظر نس کولای چې او څه نوي کړی
شته. ډیر دوستان شته هغه د یو ډول پلټۍ کې راځي د لټي به ورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کیږي نو ولا یا ما سره امکانات نشته ده په یو لار یا په بل لار یا په یو بهانه یا په بل بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست یو فعالیت ولري یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ کزان چیرته غوي سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته ده. یو خو په ورځنی ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زکوم او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ غتالمی لاس راوړنې یا د تجربه لنګانه کوي ډیر زیات فرقونه شته په هر برخه کې چې دا واضح دي او دا موږ غوړه نه بولو چې بیا خپل ملګری ته یا خپل دوست ته ځان شو غونډې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربه لرم او تاینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې تاسو په څیر باندې فالسی او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې افعال ځوان اوسې سادات سپ کوم غيات کو یو ځوان دی کچېره تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي نو دغه یو مثال ورکو یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره استاد وګوره د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیس فعال دا سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي کله چې سیاسي وضعیت د دوی پزړه نه وي کله چې په ژوند کې نور غټ وړ جنجالونه سره دوی مخ کېږي فکر کوي چې نور هرڅه تمام دي نو نه وخت سن تنوسته هیڅ شي نهسته په ژوند کې د سي ځوانانو ته بعد تاسو پیغام څه وی؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام داده چې په ټوله کې به وایو چې دای بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي حالات یو طرف دی بل طرف دی دا هر څه په خپل ځای باندې خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي ځکه انسان تر خپل وس اګرام دا کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل دنه استفاده وکړي که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي حتمان هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي خو کچیر آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي هم ز فلانکی سره سیال نه ما یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي زه وایم چې دا ناکام انسانان دي خصوصا ځوانانو ته دا پیغام دی چې د همدی وخت نه پایل کې کوم امکانات چې په لاس کې لري کلګمی په کومه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لګل کار وکړئ ترسو یو غختله او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
کور مو ودان له تاسو مننه چې موږ مو د مرکه وړ بولولو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي خوای بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرې دلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا یو کار کې دی بندیږي هلته کار کوي یو نوې طرحه جوړوي په هغې کې ضرر کوي نو دا دې نه مایوسه کېږي د خپل پالیسي د تغیر کړي یعنی خپل نوښتونه د تغیر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې یو اداره کې کار کوي او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري کولی شي چې هغه تغیرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زکه اون کوي بیا لغه ورسره پانتون سو مسلکی جوان سا چوم را دی خواه خیدل چه همیشه نوخت ولری؟
اول نکل چه منگا دا مکتب نخلاص لو به پانتون تر اغلو همیشه عدف میمان دا و تاکل او چه همیشه پا جوان که نوخت نووسی او ما چکر شروع کرده دا پا راستا و چه پلاس می پیجندلای دا همیشه پا نوختو سروم او نوختو نخصره خپل خپل زان تخپل ایجاده ای نه تنها چې موږ په مطبوعات کې کار کوو په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره محلي د خلکو دپاره داسې نوښتونه خپل موږ ایجاد کول او موږ زندگی دا اصلا خپله زندگی یو نوښت دی هر ورځ باید یو تغیرات سړی خپل ځان ته راولي کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم بل کال کې بسي بل کال کې بسي زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري سړی ځوان هم ساتي سړی تقویه هم ساتي نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي دا خپله د ژوند خسته کوونکی نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوي نو په څنګ کې یو بل نوښت چې هغه کې باید تفریح هم چې ته تفریح وکې سیاحت وکې خزایو کې مناظرو کې وګرځي طبي ژوند ته خپل ادامه ورکړي
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنگ شوي دي دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري لدې خبرې سره تاسو څومره موافق یاست
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې د اوس ځوانان چې هلته دي هغه په زړونو کې چارمانونه دي هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده نوښت خپله کولی شو چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندګۍ کې ایجادوي متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندګي ته یو تغیرات راولي یعنې هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندګي په نوښتونو فکر وکړي
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي په دې اړه باندې د تاسو تجربه څه ده
انسان ته عقل مثلا زه مثال یوم چې یو موټر اخلي کنه هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنگ دغه اصلا هغه وایي سوارزونه لري هغه رنگ دغه ستاسو خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانانو د مسایده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي د خپل پرفتار کې د عقل نو وخت راولي یو سروي دی چې خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لري شي وي دي څومره تر انځ دي شي وي دي کول شي چې دی په کې یو تغیرات راولي خپل په زندگی کې نو وخت راولي نو هغه هم کېدلای شي د رواني لحاظ کې دی ته ډیره ګټه منوسی او همدغه سه کچا توان او قدرت رسیدل کې تاسو چی اشاره وکړه خپل په لباس کې خپل په پوشاک کې خپل په درس کې خپل په تعلیم کې خپل په تجارت کې په هر شي کې چې د زندگی روزمره قرباني سوال شي په کې نو وخت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي دا ورته ډیره ګټه ورده او مثبت اغیز لري په انسان
په اخر کې ځوانانو ته باید تاسو ویل څه وی چې همیشه یو ډول د دوی ژوند روان دی که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي مګر یو ډول انګیزه د دې نه لري چې هغه په خپل کلوړو کې په خپل ژوند کې بدلون راولي د څه یو کس ته باید تاسو خبر څه وی
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې اول زینه کې وړل دي متاسفانه غي ته زما دا خواهش ده چې او دا مې ورته درخواست ده چې نه هغه بل زینه هم لري نه زینه په زینه بل اخر کوم تاسو شي کوم هدف ټاکلې هغه ته رسیدي نو تاسو همیشه یو نوښت ژوندۍ مکوي نو همدا سه چې کی جی نرسری لري نرسری لومړی سم لري همدا سه دولسم پورې بیا پانتون بیا ماستری او ډاکټرا راځي ژوندۍ هم دغه سه نوښتونه هم دغه سه نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ یو ځای کې مدرېږي کوم نن ما یې سکیګیم خو بل بخش شروع کړي نو زما خواهش هم ده چې یعنی ژوندون د ادامه لري او ایس وخت مو مې سکیګي اخر هدف ته رسیدي
یو بل ځوانه چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو نو وخت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نو وخت ل خپل کور سره پایل کړي دا مېرمن په پایل کې د نو وخت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي
په ژوند کې څه تنوع نوي په ژوند کې څه بدلون نوي یو نو وخت یو رقم ته ژوند انسان خستګي انسان ستړی کوي زړه له ژوند څخه توريږي که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي تنوع ته ضرورت لري نو وخت ته ضرورت لري انسان باید په خپل نو وختګر ووسی کی خصوصا هغه باسواده قشر هغه تل غواړي چې بدلون راولي بدون موږ څه وخت راوستلای سو څه ارزښت لري؟ ارزښت خو دا د پوزوند کې مثبت اغیز ډیر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په ایسیتی برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیز لري. او د چې د انسان پوهه ډیریږي، تجربه ډیریږي، انسان دې ته هڅیږي، هڅول کیږي چې دغه برخه ته راغلم، کار مې وکړو، کده دا رقم ته کم، کده بل ژبه ورسره زده کړم، لیسانس مې کړی، د ماسټری ورسره وکړم، نو دغه په له نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي، د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه نه ده سوی، هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعاً انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون را ولی دی ځوان باید یو نو وخت ورته ونو وسیږي، په ځل کې بدلون اتمی ده. موږ او تاسو کده انسان عمر ته ګورو، خپل د ژوند وای پی او حال نه، د ژوند د بدلیدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم لري، په خپل غواړي چې په ځوان کې بدلون او خوالی راشي، نو طبعا ترڅو چې یو انسان په خپل تصمیم ونیسي، یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکي، نو د نوښت لپاره فکر نکي، او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د خوالی په لور ځي، انسان دی بدلون په لور کوو غواړي کوو نه غواړي زی کومه غواړو کوو نه غواړو، د عمر په مونږه تیریږي، سره قم مونږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته ورکو، ځوان خولي کو، خوشحالي ځان ته را پیدا کو، خوشحالي ول مانزو، سولې ځوان څنګه وکړو، هغه وخت مونږ کولای شو چې خپل په دې کې سهم ولرو.
بله، کراو څو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي، په کور ناست دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایي چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کیده، کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د هیولې له ډیزاین نه، له څه نه، یوه انجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څور باندې باندې ادي اقال په خپل کور کې تنوع ولري؟
په افغانستان کې پونځونو باندې هر څه ودرېدلې. اوس کومه ګورو په نارمل ژوند کې دنجونو ودونه ډیر سوي، نه جوړیانې ډیر سوي دي. او که وغواړو چې هغه شرایط سره قم ته بدل کو، بیا هم انسان کولای شي چې پیغه کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصله سره سره دا خبره چې زه کوم په ما خپل خانه لګیږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعه سره، یو مسلک ته پزده کړو سره، چې کوس مکتبونه باندې سوراسي سره قم ته یو کوچنی بزنس جوړ کو، سره قم یو بل کار وکړو چې له کوره کیږي، سوت په ژوند کې او مثبت اغیز راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانه شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته ګورو، پوهیږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو د تېر نظام کې، کوچني ولو، مور هغه ورقه کتابچې به بېرته پاکولې، موږ ته به له پنسل باندې لیکنه پېو کې چې بېرته پاکم، چې تاسو بیا بیا استفاده کړئ. نو دغه ته که موږ ګورو، دا خپله یو کوښښ، یو هڅوه دی، یو ښه ځوان لپاره، د دې لپاره چې موږ وهڅېږو، د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کړو، هم اقتصادي بوج رانه شي، د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطیانې کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده، هغه که بیا د یو بلې نجلۍ ژوند سره پرتله کوو چې هغه بېخي همداسې ناسته ده، نو اسمان ته ګوري، په ناجوړۍ باندې هم اخته ده، روحي وضعیت یې هم ښه نه ده، طبعا تاثیر کوي.
د کور تعزین کول، نوښت پکې راوستل، د مطالعې ترڅنګ، د درس ترڅنګ، د کار په برخه کې، د الو ځلو ترڅنګ، په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پروان باندې؟
واقعا دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د یوې کوټې کې ناست یو، تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي، خو نه، که د بدلون فکر راولو، دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو، په اقتصاد باندې فشار راسي، په موږ اقتصادي فشار به مي نه، موږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو، بله ورځ هغه نه بیرته مهمانخانه جوړه کړو، بلې کوټې نه هغه جوړه کړو، د خوب کوټه جوړه کړو، پردې چینج کړو، د دې کوټې پردې واخلو، هلته یې واچوو، هغه پردې راوړو دلته، یو عادي ګلدان هلته کېده، یو میز هلته کېده. دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي، څه د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي. دغه عادي عادي شیان باندې موږ کولای شو څه په ژوند باندې، په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو، زموږ په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري په ټولو چارو کې. یو کتاب ولوستی، بل کتاب نه راځي، یو کاس پیدا کو چې هغه یو بل کتاب لري، ورسره تبادله یې کو، نو دا شان ټول په ژوند باندې اغیز لري. تازه هوا واخلو، کوټې ته لمر ورکو، دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغیز لري، د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري. په کور کې ورزش وکړو، امکانات د سوشل میډیا سره کوو غوړو له یوې زرې نم سره استفاده کولای شي.
بله، کورنۍ د کور انجنونو ته، د کور هلکانو ته، ځوانانو ته څومره د نوښت زمينه برابر کی، څومره مرسته وسره وکړي چې لکه مو شاینو نه تاسو په دې توانی د لسی چې نوښت راولې.
نه نه، د تاسو د خبرو په تایید سره باید وایم چې وو بالکل په دې کې کورنۍ اغیز لري، ورور په کور باندې اغیز لري، خور په ورور باندې اغیز لري. په کور کې په ژوند کې چې انسان په دې پوهیږي کغه نوې ځوان وي لاته سره پورته وي چې زه په کور کې صلاحیت لرم، یا په دې کور کې د ما خبر اوریدل کیږي، یا د ما کوم کار څه کوم د نورو توجه وړ، یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي، دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي. که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو، هغه هماغسې لویږي، ځان له نظره نه ورځي، سهم نه اخلي په کور کې. او کله چې موږ ګورو چاته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغیر ورکړي، او وایي چې دغه پرده بدلوم، یا وادي شی د کتابچه مې بدلوم، دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم، باید چې کورنۍ مور او پلار د اولاد څخه حمایت وکړي. ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي، یو کوچنی اشتباه هم وکړي، میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي. کله چې سړی پوهسي چې مور او پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي، نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کیږي نه، هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي.
ګران دوستان، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج تا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانا میں علاج تا خبرے میں دوا سا خبرے میں خبر میں